چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینه د دفتر رئیس حسیب الله احمدی ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویل دي چې دوی د خپل د مشر د حکم عملی کولو ته متحد دي. د یو سروي لمخې چې سکل د اقرب میاشتې په لومړی کې نشر شو د ملګرو ملتونو له نشي مواد سره د مبارزې ادارې ویل چې سکل په افغانستان کې د تریاکو عاید له 400 میلیون ډالر رو څخه یو میلیارډ ډالر ته پورته شوی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شرخلی د پوهاند رشاد اتلسم تلین شو.
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واورئ
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم.
د ډاکټران لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسس نیکلو.
غزنی کې د نکلونو دود پور کې دوده.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلوده، ټول لونی شایسته وي کشر لونی.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمې دوده.
د مونږ پلارونی کو دا غوستي دي د سنتي کار ده، هې ګرمیم دی ډیر هې دي.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اتلسم تلین. پوهاند رشاد د درلسو دریاتیا یم کال د لندې په یوه لسمه په کابل کې د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد نه 50 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو کې ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو نو زموږ یو دري ژبه هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چیرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې دې خدای وبخښي، زما هغې چې ومېړې چې خدای دې وبخښي، هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې د رانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې دی د ده سره خبرې وکړي، دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زوم درسره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی
واتمنبلې ما هم لیدلی.
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشف کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وکتلي. ولي دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو، دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم. دی راغلی و، بیا زه کور ته ورغلم، څو ځله کور ته ورغلم. ما هلته ولیدی، بیا دی زموږ کور ته راغلی. خدای تعالی دې وبخښي، خدای دې زموږ سره وکړي. ومې لیدی
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی و، د خپل شعر په باره کې مولده سره خبرې وکړي. یاد سو
هو ما تی تی را کړی و ما تی تی مشورې را کړی و تی توصیه را تکړی و
کوم مشوره په یاد چې څه درته ویلی
بله یو مشوره یې دا را کړی و چې تاریخي پیښې په شعر کې باید اشاره ورته وسی تاریخي پیښې ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خو نو پیښې نه دي خو ځینو کلتوري مسایلو ته دغه مې په یاد دیږي
تاسو چې د څوزلي رشاد صاحب لیدلې ده تاسو لپاره د شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړی یا چې دی خو پوه او عالم سړی دی
ګوره د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي د دوی هغه چې د دوی سره ناست چې دا انسان ته ډېره په زړه پورې او زه د کوشوال څخه زما داسې یو عادت زما د ښځو تر مجلس په نارینه و مجلس خوښېدي زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې تر دې چې مثلا زما مور ګرچې ډېره کمګوې ښځه به دونه خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېر هیله درلوده تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم د استاد مجلس هم دغسې هغه و یو استاد چې عادت درلود هغه ډېر متواضع سړی و اجتماعي سړی و ټولنیز سړی و زما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادومه یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا مې درکولی شوی دا ډېره ټیټه وه خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه خوند راکوه یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم
وبخښئ فکر نه کوئ چې د استاد رشاد چې کله خبرې کولې ډېر فصیح و لنډې لنډې جملې هره جمله به یې پای درلود جملې به سره یو ځای کولې نه یعنی هر چا کده د بحث او خبرې اورېدي ډېر شپه په پوهېدو کې به یو پیچلې موضوع هم و د ډېره واضح کوله همداسې نه
همداسې وه زه بس همدا خبره کوم چې کده د خبرې ماته زما دونه اخیستنه هم کولی نه شوی زما سویه ډېره هغه وه ټیټه وه خو ما د ده خبرو څخه یعنی زکه کوله د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي
له آغلې ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتابي چې درې کاله مخکې چاپ شو دا کتاب سری قلاب بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي ښاغلی بدر وایي
ما له استاد سره همداسې مخامخ خبرې کولې پوښتنې مې کولې تي او د چې څه ویل هغه مې لیکل او دې لپاره چې هغه خپه نه شي نو خر دې دې چې د زده ماشین را سره دا کار مې بیا نه کاوه چې غږې ثبت کړم
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړې شی څه
مینه ګر کې انسان وو تکبر او غرور په کې هیڅ و نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خو دل چې لده سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډیر حڅول پاته په یو ډیر وړو کې کار باندې اته هغه کسان هم راتلل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعران وکنه استاد هر چاته مینه ورکوله زه به یو څرګند مثال هم تاسو ته درکم چې علامه صاحب زشت خو یې هیڅ کله درلود او چا سره په توند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې بدای ډیر جدي کېده اته د ډیر لویان سره او اته له کشران سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دی و بخي ارواخات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې و د لیکوال په ټولنه کې د نویو مکالونو کې لومړی یو شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنې مشر دغه و باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دغه پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غونډه ته نږدې کېدلو استاد د خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نورو لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه را جوړه کړو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا د اجنډا مې ورته وښوي چې هغه یې وکتو وایي چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخې ته درف ورکړو په ځمکه چې ولاکه درشم هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونو کې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته احنیت نو ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننه دي په اند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړی ده د ماشوموالې د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې باز مشتاش د افغانستان په حساب بازه یو ساتري به مکوله یا د دې نو ورکې بازه یو سپیژری سره یو په داس مش په سکه نو دا به مشه دا به راته درته دی او یا به که وخت یا پدینو دا وداره ته ول نو ورځ دا سپیژری یو څو مدت ګرځره و مونږ لیدي نو موږ خورا سره دا چې پریشان اوسو او زوړه ما پورته کړم کته دا سپیژری پروتو پر ځای چخیا کاو او تاسو دې بخیزه سویو نو دا ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زوړغله نو دا ډاکټر چې برا تی پافته کې وای دا تی نو دا اون وخت کې بوسلم نو دا ډاکټر به تاسو ته ویل نو دي خوشکا جوړې سره د ډوډۍ وخت سره د دوا وخت او ډوډۍ بس خوړې او ځان ما جوړې بیا دا سره سره تکرا سو د ملولي خوراله واستغه دي مخې به جوړ خو نه سو داسې امنګ دی او څو هفته ورسته دا ښار چې تی په دروازه کې کور نه ته ولې شي بالا دا پلار مې او دې نکوم قرار قرار د باخ مرګ وخت را نیسد دي زه کسو ډېر خوشنم درېم سم فکرم ما داخل ته دروغ وی وای ته خو دا تاسو خپل ول تاسو ته جوړیږي د ډوډۍ وخت څنګه دا شر ماته لرونده دا هم یو د تبي او لار ده چې دغه د اطمینان ورکه او د پدا باندې د قانې کې چې د کوشش وکړي نو چې راغله موږ د غوډي کورته دا خبرې مې سوال کړل پلار سوال کړم دا څه زه او رښتیا مریض چې د ډاکټر وڅ ورته ویل هغه به داسې خندانه به سر ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله بلې خو د ډاکټر خبرې سره داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته ویل نو بیخي ښه ځای دی فکر او د غوډي وکی او ډېر ښه تجربه درته پیدا شوه دا خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړیږي هغه محبت غواړي دغه د نوکي داسې ادوایزونو دا شان هم ضرورت دي دا خبره ته تا پام سو دا خو ډېره ښه خبره نو ما ورته وویل پلار نو زه به غواړم چې ډاکټر شم عجب ښه فکر دی وکړي خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی دا خو تر ټولو بهترینه لار ده نو دغه وخت و چې ما ډاکټرې لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او زه خورا ډېره لافرین د شنارو شتکتیو ته زندې انتخاب کړی دی خپل خوشش ورسره کاوه نو دا څه یو دغه تجربه مې درلوده
په هندر شات د شون کې په ډول دنده پیل کړه بیا هین تولاړ هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا ورسته تالیف کړل د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه استاد او وروسته بیا د پښتو څنګه مشر پاتې شو په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیشندنی د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهان رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. دی د پښتو او فارسی ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهم مرجع ګڼل کېده. په جرمنی ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نه مري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داس وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخوانی بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته دا یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسیره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکري روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکري روزنه وسي، تر څنګ یې ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم، او خوشبختانه موږ ملګري ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کړو، دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کړو. نو انشاءالله په ټول ډاډ سره ویلی سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیرې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یو لویه مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی تر څنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطح یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک هغلته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې ده چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزني څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی. د پولی پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپوري د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال عصمت علي شاه څخور.
را واخلې تمبلونه او را جوړ کړې تنگ ټکور د ژوند په ترانو. را ویښ انقلابیان کړې په سندرو او په شور د ژوند په ترانو.
د نومبر په وشتما په نوخار شیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبی شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
سمونکی خصوصاً خاص کر چې دا نوی نسل دی چې دا رو رو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لري کیږي. نو موږ وایو چې دی یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لٹریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړ، کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور دمو اتلان دی د لرو د بر دواړو سایډونو چې هغې نه خبر شي، او چې کم از کم زموږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو هغه کام ورک شي آخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد و چې داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعري باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو، او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګولي شوي وو. لیکوالې کلسوم زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کتغنونو هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي پرېږدي. حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ما ته پته ده ډېرې زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې دي، لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلارانه وروڼه یې ولې کوي. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم، او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کې، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي، او چې څو پورې د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی، نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په روڼ تندي یا په هغه زور قوت سره کار ونه کړي.
دغه یار خو سپینی جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک مې او دې تماشا کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نسا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیوي مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس د جهنم نه را په خود شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پخیمانی شم، اسویلې شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم، او د مینې او هواس تر برید راشم، او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په پانتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي، پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لسانس دورې پورستیو کې مونوګراف، د ماسټری دوره کې تیسس او د ډاکټورا دورې پورستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټری کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږ میاشتنۍ پروژه لري، د شپږ میاشتنۍ پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص شي په آخره میاشت کې بیا دوی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم شوی دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومی پاغومره لغتونو کې بیا دوی تیسس لیکي او بیا یې د ټول صرف مخکې یعنی یو ورځې کې دوی هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر څخه نه ورکول کیږي، یو څو ټاپک ورکول کیږي به هر یو شاګرد خو خي
او بخښه یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد تعیینوي چې دغومره کلماتو کې باید دا ولیکي. له دې پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد څخه خره او مقداري هغه د پوهنتون هغه ریسرچ کمیټې کې ده هغوی یو هندبوک لري، یعنی یو کتاب لري چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي یا د ډاکټورا رقمي او هغه د تیسس هغه سټرکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی. هغه بیا ټول شاګرد دي هغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار لیکل شوی دی په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیو؟ له تاسو نه
د ډاکټورا کې د ماستری تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار مې لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورس لاندې ما د تا مې پیسې تحلیل کوله، لیکل مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې مې لیکل او څه چې ما قورس کې ما نو ټول لیکل دا هغه ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخره کې یو راټولول او اوله کې چې ماستری شروع د پروژه شروع کیږي اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاک ته وخت ورکول کیږي چې هغه یا پیسې ادبي ادبیات یې ګوري ادبي کارکټ نه یو کیږي یعنی د څه کار بل څه شوی دی کنه دا شی هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسې هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اوله دوه هفته کې بیا عملی کار شروع کیږي چې عملی کار کې ټول دغه پایلې چې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، د هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیلي او کمپیوټر کې لیکل کیږي. په اخره کې دغه ټول راټولېږي او یو هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کیږي.
همدغه ټولې پروسې عملی کار تر هغه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
دا تقریبا 2 میاشتې.
دا دوه میاشتې
د ماستری
لارښود استاد جنیشان پکې بدل کړ.
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار کې کوم عملی کار کړی دی پایلې څه وي، هغه د هغې پایلې په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم.
که د ډاکټورا ډیزرټیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریک کړئ څومره وخت مو په تیر کړ او په هغه کې هم عملی کارو او کنه یوازې لیکلو؟
او زما د ډاکټورا تیسس ما تقریبا څلور کال عملی کار وکړ په لابراتوار کې. کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغه ادبیات ولوستل چې په حساب هغه د ادبیات په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وي، یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل نه راغولم چې څه شی پکې شوي دي، څه نیمګړتیاوې لري، د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی، دغه زه باید ټول ما کتابونه لوستلي دي نسې مې لتلي دي. اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کیږي. نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی دغه اول سری تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې. کله چې ما دا ولیکو بیا هغه نه پاس ما خپل عملی کار شروع کړ. عملی کار کې په لابراتوار کې تجربې می شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړو هغه لپاره ما په لابراتوار کې عملی کار شروع کړ. دې کار تقریبا دا درې کاله ونیول. بیا درې کاله نه پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله. همداسې مور لم کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا 9 میاشتې وخت ونیو.
د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله؟ یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په دې خپل لیکنه کې؟
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کاپی راځي. هغه یو ډیر
د ما طبي خبره ده چې دا د کاپی رائټ مسله ده. د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعو لستونکو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړ؟
د ډاکټرانو لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارما لري د تیسیس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق کوي، لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمټ لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمټ لري. نو هغه مضمون چې څوک د څېړنه کوي د هغه مضمون په اساس فارمټ په نظر کې ونیسي، هغه سی خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه ده تیسس ته، چې هغه باید همیشه د غیزه یو پروفیسر چې کله تیسس ولی هغه چې هغه جمله مول ولی هغه په پوهیږي چې دغه د دې خبره یا کاپی شوې ده یا اخیستل شوې ده. هغه ته څه د ری خو ډېر ضرر د معلومي کې او شاګرد کم دینه دغه راخصې کلیم نه کما خبر سم کلیم نه هغه کوي. بل سافټویرونه مسته چې پلیجرزم یا کافي معلومه ولای شي
په انګلیسي کې خدا ستونزې ژر حل کولای شي دوی. لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته، فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره، دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي.
او دا خو ډیر خدما یو څو وخت مخکې دا قرات مخ خپل تیسیس لیکو له مګیا د شتنه لیکل د لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هیڅ اصلا دا لیکلو وخت نه وي. باید د شیان مطول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلې دي او د مقالات رقم او لیکل شي دي دا مې لیکلي دي. اوس د فول ټایم کار کې ما وخت نه دا غبي څه سره ایډیټ کوم. ما وختل چې دا شیان، یعنی ما سره دي مواد را سره دي باید بښنه او ایډیټ او سم شي. خو دا د هر پوهنتون دا وظیفه ده چې دا یو چوکاټ جوړ کړي او یو فارمټ شکل ته ورکړي چې دا رښتیا کې دا څه پیسې باید وګورئ او د پیسې لیکلو وخت کې باید یو شاګرد په خپل ځان په پښتنه وکړي. هغه څه مهم دي چې پیسې لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا پیسې لیکم، علت یې څه دی؟ دا پښتنه باید خپل ځواب کړي. یعنی یا د اوسنۍ دا پیسې چې لیکم د دې خلګانې د پوسنی علم کې دغه خلګانې چیرته چې زه مجبوره کېږم دغه تیسس لیکم، یا زما د څېړنې پوښتنه څه ده، د کوم میتود نه استفاده کېږي، یا عملي کار دی سروې ده، یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه دوی په بېلبېل عمر ګروپونو کې تقسیم شوي دي. دا شیان دوی باید دا بیا هغه په سوپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره د کینیا ورته ووایي چې دغسې مته سوپروایزر یا لارښود صرف دومره کولی شي چې یو رڼا واچوي. نو ټول د هغه محصل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت وسي، څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کېږي، هغه شی چې ضرور دی، هغه مخ ودی او نن سبا یوټیوب کې ډیر ډیر معلوماتي د تیسس لیکلو پاړه د ډیزرټیشن لیکلو پاړه ډیر ښه معلوماتي ویډیوګان شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بخشه دا خطه سویسه چې یوټیوب کې شته خو دې له خطر څخه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښبړل شي
طبعاً شته ضروري دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د ازادي راډیو مجلې پرې برخه کې به کلتور ته مخ کړو د ژمي په درشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوشتي او سړې شپې د پخوانیو نقلونو پاچولو تیرولې د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی جزئیات پرې راپور کې
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې ټوله لونی شایسته وي کشر لونی تر ټوله شایسته
حمیده پیغلوټه ده د خپل کشرانو خوندورونو ته نقل اچوي غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرې خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرې وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل له موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب ځینې نور سندرې سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به هم ورسره وهله دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافيایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چنماچنه کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل په دې وروستیو یو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقي سره هم ویلې خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی د یې لاملونه بیل بیل یادوي لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو ډیر او هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله پرځکه الله دی کنه دی سر مې ببر دی ملنګ یو ټینګه دوه راکه چې په مخ مې د پادشاه دی لور سفر دی نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي
لامیر یت صدای چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د رادیو غان او تلویزیونونو پراتک پوری تړي امیل وای دغه نکلونو برخه په وسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده
په دې ورستو کې څو شیانو پوزیت ته جوړ نه ده چې ما کورته سړی ورسی او ماشومان ورسی او نکلونه واچي بیرته براسي دوم لامل خو د نویو کتابونو پر اکثر تلویزیون او رادیو دریم یو اړ خو چې وسلو شیانو نیولې ده ورو ورو دغه شاته کیږي دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه وشتمنه برخه مختر شاپ ریدو
دا په داسې حال کې ده چې لا خپل سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیرای سیمو خلکو د نکلونو ترڅنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي د معاصر ټکنالوژي لکه انټرنیټ کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړای دی
او یو عاشق خبرو دی د اواله عاشق
په غزنی کې په یو وخت د شمې اوږدې شپې په نقلونو لنډې دي. هلته دا دود په ورکې دو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونې دود په هیرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي، خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې په خوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو، خلکو د نویو ګمارل سوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستې یو بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نوه چپن داریم تا 2300.
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمې لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو د اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. دا او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمې هم نه تیریږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپله چپنه وڅنډم، روان بشم تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو. خدای مل.
شه